دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هله د چرغ جوړ او خوشحال اوسئ دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه لومړی بد دې سات خبرونه واوري د رواداری بنسټ په یو اعلامیه کې د طالبانو د درې کلنی واکمنۍ په محل په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل سوی او په ځنګړي ډول د افغان میرمنو او جنو د ژوند پر بیلابیلو برخو باندې د دغه ډلې د تبعیض سیاست اغیزې ډېرې ناوړې بللې او ویلې دي چې لا هم د شذو په وړاندې د طالبانو په سیاست کې هیڅ بدلون او انعطاف نه لیدل کیږي د رواداری بنسټ چې په افغانستان کې بشري وضعیت څارنه کوي د اگست په 15مه د طالبانو د درې کلنی واکمنۍ په محل د افغانانو بشري وضعیت ته کتنه کړې او په یو خبره کړې اعلامیه کې د طالبانو لخوا په دغه موده کې ځینو بشري سرغړونو ته ځای ورکړی دی د افغانستان د امنیت د څار بنسټ د طالبانو درې کلنی واکمنۍ په محل په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان د څنګې دایښت د فعالیتونو او اهدافو په اړه په یو رپورت کې ویلي چې د غډلې د 2021 کال د اگست د 15مې څخه د 2021 کال د اگست تر 15مې ټول د شپې تبریدونه کړي چې لعمله د طالبانو وسلوالو او څو بهرنیانو په ګډون 1015 او یاتنه مرسي دي د افغانستان د امنیت د څار بنسټ د پنځشنبه په ورځ په دغه رپورت کې ویلي چې په دغه بریدونه کې 1550 تنه نور کسان ټپیان سوي هم دي د دغه بریدونو اکثره یې په دې رپورت کې ویل سوي چې د 2022 کال د نیوښتو بریدونو رپورت ورکړه سوی دی د اسلامي دولت د خراسان د څنګه دایښت ډلې د بریدونو زیات تمرکز په کابل کې دوه دیش بریدونه ورپسې په هرات کې او بریدونه په بلخ ولایت کې شپږ بریدونه او په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې هر یو کې څلور بریدونه کړی دي خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ساوري د متحده ایالاتو په پایتخت واشنگتن ډي سي کې یو شمیر افغانانو د 2021 کال د اگست د میاشتې په 15مه وخت د طالبانو د رسیدو د دریم کلیزې د پوره کېدو په ورځ راټول سوي وه او لنډیوالو یو غشتل چې طالبانو سره تعامل ونکړي مظاهره چانو په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل وخت رسیدو د هیواد د پاره تور ورته وبلل راټولوسو افغانانو د افغان جنو او میرمنو لپاره د تعلیم او کار کولو د حق غوښتنې ترڅنګ د نړیوالو ټولنې او د امریکا له ولسو غوښتل چې د طالبانو سره د نور تعامل کولو اجازه ورنکړي د مظاهرې یو تن تنظیم کوونکې صادق امینی امریکا جغته وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام رنګیدل د 30 میلیونو وګړو رنګیدل و د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان یو ځل بیا د ترګرو ډلو په خوندې پناه ځای بدل سوی دی دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت وزیر مارک میلر لخوا پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خبر شو په بیان کې د نجونو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقوقو د تنقیز په ګډون یو شمیر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده ورسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو کاناډا تر اوسه څه باندې 35,000 افغانانو ته په خپل خاور کې پناه ورکړې ده خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څوري د پاکستان پوز خبر ورکړی چې د پوز درې په خوانی چارواکي نیولې دي تر دې درې ورځې مخکې پوز د هغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI د په خوانی مشر جنرال فیض حمید د نیولو خبر ورکړی و د پوز د عامه اړیکو ادارې ISPR په خبر کړي بیان کې د درون یو لسو پوز چارواکو نمونه نه دی په ډاګه شوی او نه هم د هغوی د نیولو کړه نتا څرګنده شوی ده خو پاکستانی رسنیو د سرچینو په حواله لیکلي چې بریګډیر جنرال غفار بریګډیر نعیم او ډګروال عاصم هغه په خواني پوځي چارواکي دي چې پوځ نیولې دي پاوز په خپل بیان کې زیاته کړې چې دا افسران د پاوزي مقرراتو خلاف اقداماتو په تور نیولې دي. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ درې کاله کېږي طالبان په افغانستان باندې په یوازې ځان واکمن کوي. د طالبانو حکومت ټول چارواکي د دوی د خپلې ډلې څخه دي. هیڅ اپوزیسیون او هیڅ سیاسي جریان ته د کار اجازه نه ورکوي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د لسګونو سیاسي ګوندونو فعالیت درول سوی او د ځینو ګوندونو غړي له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. طالبان د سیاسي احزابو جوړول حرام او نوم اخیستل یې جرم کړي.
درې کاله پرشول چې طالبان په یوازې ځان په افغانستان واکمنۍ کوي، دوی هیڅ سیاسي حزب او یا خپلواک ګوند ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خود طالبانو پر وړاندې د هیواد بهر ګڼ سیاسي حزبونه فعال دي. ایا دغه سیاسي حزبونه د کور دننه د حزبونو تشه ډکولی شي؟
دا چې سیاسي احزاب خپل په بیرون د افغانستان نه د مشرتابه دي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې په یو ملک کې چې سیاسي مشران د فعالیت اجازه نه لري، نو هغه د بهر نه خپل فعالیتونه د دوام ورکوي. او دا د دې معنی ده چې دوی فعالیتونه یوازې په بهر کې دي، بلکې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه کې، د افغانستان د راتلونکي په اړه کې فعالیت کوي، خپل نظر ورکوي، هغه د مختلفو لارو د خپل خلکو سره تماس نیسي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې تر سلو ډیر ګوندونه په عدلیه وزارت کې ثبت وو. خود چارو پوهان په دې اندي چې د دغو ګوندونو کړنې هغه څه چې په یو ولسواکه حکومت کې اړین دي هغه څه نه وي.
متاسفانه په تیرو شل کالو کې موږ داسې احزاب نه لرو. درسته ده چې د کاغذ په مخ یا د قانون په مخ احزاب لرو دي، خو دا ډیر رهبر محور احزاب او قومي احزاب او داسې احزاب چې په هیڅ شکل باندې دوی اما دا توانایی نه لرو دل چې یا د قوي اپوزیسیون نقش ولوبوي، پارلمان کې حضور ولري قوي، او د پارلمان په استقلالیت کې د حکومت په وړاندې نقش ولوبوي، حکومت کنټرول کې پرینک دي چې انحصار راوړي. متاسفانه داسې عذاب نه وو.
همداشان طالبانو په خپل حکومت کې هیڅ تصمیم نیونکي بست میرمنو ته نه دی ورکړی، او په غیر دولتي ملي نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو په کار محدودیتونه لګولې دي.
درې کاله د مخه په تخنیکی ډول یوې ښځې کولای شول چې د ولسمشري لپاره ځان نومان کړي. اوس حتی دا پریکړه نشي کولای چې د خوړو پیر لپاره کله له کوره بهر ولاړ شي. درې کاله د مخه هم هر څه سم نه وو، خو دا ډول هم
تر دې د مخه د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شریعي ویلي وو چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. سیاسي ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او فعالیتونه هم د خلکو په ګټه نه دي.
که د ټولنې د بهبود لپاره هلې ځلې او که حکومت باندې نیوکه سالم نیوکه د حکومت لپاره نصیحت احتساب دا په اسلام کې نه یوازې کوم ممانعت نه لري د داسې ټولنې او احزابو جوړښت، بلکې هغه د ټولنې د بهبود لپاره او د مسلمانانو د خیر و فلاح لپاره یو اړین او ضروري کار دی.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت بې ګټي بولي او ادعا کوي چې دغه ګوندونه د خلکو ترمنځ تفرقې ته لمنه وهي، خو ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه په بهر کې غونډې کوي او د طالبانو حکومت نامشروع بولي. احسان لاریو زای، امریکا غاګ، واشنگتن.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومت ولې، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ سرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خبرونو کې د روان کال د اگست نه همینه تر 14 نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خبرونو کې کتلې او اوریدلې شي.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. په خوانی شزینه شوون کې چې هڅه کوي په وړیا ډول افغان جنو ته د زده کړو لړۍ جاری وساتي، شبانه یو له هغو په خوانیو شوونکو څخه ده چې اوس هم په شخصي ځای کې په وړیا ډول خپل زده کوونکو ته تدریس کوي. د بلې خوا د دې شخصي شوونځي زده کوونکي له خپل شوونکو څخه د مننې ترڅنګ پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د شوونځیو د بیا ځلې پرانستلو په برخه کې د افغان جنو مرسته وکړي. شنون کې وایي چې د شونځیو بندولو په ټولنه کې علمي او فرهنګي فقر ته زمينه برابر کړې ده. نورحال د شمس آریان پرپورت کوي.
ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړلې، شبانه هم یو له هغه شونکو څخه ده چې د سمودې لپاره پر کور کې نستل. اغلې شبانه وایي چې د افغان جنو د زده کړو د دوام په موخه سمود کیږي چې په یو شخصي ځای کې په وړیا ډول خپل زده کوونکو ته تدریس کوي.
زمانی که حکومت فعلی قرار گرفت که آمدن به کابل، مکاتب بسته شد و ما هم خانه نشین شدیم و به این دلیل ما خواستم که یک مکتب رو بسازیم که دخترها بیان دمیجه درس بخوان. به طور رایگان البته دخترها میان، ما وظیفه که اجرا کرده بودم قبلا هم باز آمدم اینجا به صفت معلم اینجا وظیفه اجرا میکنم برای دخترها.
نجده دری کال کیری چه طالبانو ده افغان جنو پر مخ دزده کرو دروازه ترلی دی. اغلی شبانه د زده کړو د بندیز په پایله کې د افغان نجونو راتلونکي ته پاندیش نه کیده.
وضعیت دخترکا خیلی وهیم است و مکاتب که بسته باشه آینده شان ما خوب پیش بینی نمی کنم. فکر کن دخترایی که صنف 10 هستند اگر 10 سال دیگه ادامه بدن آیا اونا میتونن پس دوباره شامل مکتب شون؟ ما آینده شان بسیار وهیم پیش بینی می کنم.
بل لور ته په دې شخصي شونځي کې په زده کړو بوخت انجونی کڅه هم د شونځیو بندیدو زیات نه هلي کړی دي، خو بیا هم د خپل شوونکو د دې هڅو ستاینه کوي چې په وړیا ډول دوی ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده.
بسیار راضی هستیم به خاطر کاله خو مکتب هم بسته است، ما نمیتونیم درس بخونیم. به خاطر از همون راضی هستیم که اینجا را به ما باز کردن استادان محترم، ما تا ما بتونیم درس بخونیم. و استادان ما بسیار استادان محترم بسیار زحمتکش هستن، برنامه سر ما کوشش میکنن تا ما بتونیم یک چیز را یاد بگیریم.
اگر اینطوری وضعیت ادامه پیدا کنه شاید آینده دخترها بسیار تاریک باشه، دخترها امید خود از دست بدهد و دیگه شاید دیگه دخترهای در جامعه نقش نداشته باشد.
بل لور تشنن که وایچ د نجونو پر مخ د شونځیو بندول دی اقتصادي ستونزو ترڅنګ په ټولنه کې علمي او فرهنګي فکر ته لویه زمينه هم برابروي.
تنها د معلمینو د معاش مسله نه ده، د هغوی د معیشت مسله، د هغوی د تشویق مسله، د هغوی د ګڼو مشکلاتو د حل کولو لپاره داسې هلې ځلې زیاتې نسته. یعنی نظام خاموشه ده، معلم فراموشه ده او دغه حالت دوام طبعا فقر زیږوي او له دې نه علاوه فقر فرهنګي، فقر علمي زیږوي. که معلم خوار او غریب او در بدر اسو نو دغه بچی چې شاګردان دی هغه څه پاتې شي.
نږدې درې کاله پر کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د شبانې په څیر په زرګونو ښځینه شوونکې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خپلو زده کوونکو تیار راتلونکي ته ژوره اندېښنه هم لري.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو آزادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د آزادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نه همینه تر شپاړسمې نېټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، راډیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اورېدلې شوې.
قدر من اورېدونکو، علی محمد چې د الینا په نوم مشهور افغان نرشدی دی، په پېښور کې د امنیتي، اقتصادي او جنسي ستونزو څخه شکایت لري. خو که افغانستان ته ولاړ سي د طالبانو لخوا د وژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. زموږ همکاره مسکا ساپی د الینا کورته ورغلې او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کډوالۍ په ستړو کې د الینا ژوند. الینا چې اصلي نوم یې علی محمد دی، یو نرخزی دی. د په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغله، خو اوس دلته د امنیتي ستونزو سره مخ دی.
شانت چې طالبان حکومت راغله اوس به د پاکستان ته تلم راتلم. دا طالبان حکومت ته مخ کې د اجلاګانو کړه مزه تلم راتلم. چې سټیم چې طالبان حکومت شو زیست راوته چې د پکوټه باندې زراغه ما شانت راغم د تمه د ډیر زیات مشکلات دي. شروع شروع کے فنکشن تتلم پروگرام تا بتلم جانے میں لشکر لپے پیدا کولے پیرا بند بدماشان ہو دے بے انتہا بدماشان را بند را پیک شل سمرا خل کو چت اکڑما سمرا جاتے را سراؤ کو بلبنڈی ویڈیو گانی مشت دے ما سرا ظلم نیا سرا کڑے دے
علینا وای په افغانستان کې د طالبانو له لوري د مرګ لګواخ سره مخ کیږي.
افغانستان طالبان شدی کناغه ډیر سخت خلک دي. زما دي لوک ته وګوري، زما دي مخ ته وګوري، زما دي لاسونو ته وګوري، زما دي کنډیشن ته وګوري. نو طالبان که زوس په دې وخت کې ځلاړم او په دې حالت کې زګیر کړم کنه ژوندې علال اول خلا پیدا علال علال به کی کپ کپ به کی او به سیزي مس دې څه کیږي نام را لبی اخته چې ځان مړ کم شي زما مخ کې څه قسمت کار نه کې زه بس کوم.
دا نرخزه د یو پاکستانی نرخزی کور کې ژوند کوي، خو وای تر دې د مې شل زلې ځای بدل کړي.
د تشې ځای لاګانو کر یو کرا کله بل کرا کله یو کرا کله بل کرا پاتې کېګم چې چا کرا پاتې کېګم هغه بدماشان نشي دا په کور باندې ډز یو کی په دې دوه کالو کې ما یو شل کورونه بدل کړ. کله یو ګورو کرا پاتې کېګم، کله بل ګورو کرا پاتې کېګم، ا بدماشان نشي ډز یو کی هغه ګوروګان ما ته وي ته خو د افغانستان ته خو بلاړ شي په منګ باندې زین مورانه ما.
الینا با په خوا محفلونو تتلله سو افغانستان کې مشت خپل مور ته پیسې ولېږي، خو اوس تر کوره محدود شوی.
الینا په دې تنګ کور کې ژوند کوي. د غزوان نرخزه د امنیتي ستونزو او پیغورونو ترڅنګ د سخت اقتصادي ژوند څخه هم شکایت لري.
الینا د خوندیتوب لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تللو پلان لري، خو معلومه نه ده چې کله به لاړ شي.
فنکشن وکړه ما ډېره خلک خوښۍ لږه ما سره یارانه وکړه ما سره مینه وکړه ما سره مینه او یارانه خو په زړه په زور نه کېږي. زه خو لشلو پول راوتم، زه به ځان لشلو پول ګټم، خپله خېټه به ساتم، مور مې ناجوړ ده، هغه له به پیسې ولېږم. ریمبوري لوډ کې مې خپل کیسه چول دا کې را لکه بوډي را کړې ده، بس انټرویو پاتې ده شي زه دا انټرویو ورکم چې زما دا کار زر زر وشي. زه ته ډېره په سخته کېم، ډېره زیاته په سخت کېم، که زما دا کار نه کېږي ما دې په وخت وایي نه خو د کورې ما نه د پی خبرې ما لکه د یو زینې ما صرف د بار مل په اسره باندې ناست یم کاغذ زما ژوند ته ګوري، زما زندگی ته ګوري. نو زه ما یې به ما راوغواړي کاغې که زه راونه غوښتم کور کې خو میرونه مړه کوي او دته پی خبر کې شي خلک دي هغه خو ما ژوندی نه پرېږدي. دې نه مانه بیا خپله خودکشي ښه ده چې زه ځان مړ کړم استخلاص شم.
د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې لسګونه افغان نرخزیان پاکستان ته راغلي، خود دوی په وینا دلته هم امنیتی ستونزې لري او جنسي تبعیض ورسره کیږي. مسکا ساپي، امریکا غږ، پېښور.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نه همې نه تر شپاړسمې نېټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، راډیوي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اورېدلې شي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. په تیرو درو کلونو کې متحده عربي اماراتو افغانانو ته د ویزو ویش محدود کړی دی. په متحده عربي اماراتو کې یو شمیر افغانان وایي چې د ویزو کمیدو د دوی په کاروبار هم اغیزه کړي او ډیر کسان د کاروبار لپاره بهر ته نسي تللی. په دې باره کې زموږ همکار وحید فیضی په متحده عربي اماراتو کې د یو افغان ځوان واسی الله اخونزاده سره خبرې کړې دي.
نومی واسولا اخونزاده دی. لتیرو څو کلو راهیسې په متحده عربی اماراتو کې ژوند کوي. اخونزاده د امریکا غږ ته وویل چې په دغه هیواد کې ځوانان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. اخونزاده په دغه ځای کې د موټرو د چلیدلو ټایرونو کاروبار کوي. وای دا ټایرونه تر پاکاري او ترمیم وروسته نورو هیوادونو ته لیږل کیږي. خو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په متحده عربی اماراتو کې د افغانانو د ژوند شرایط یو څه بدل شوی دي. اخونزاده وایي چې د پخوا په څیر اوس افغانان ته د متحده عربی اماراتو ویزه نه ورکول کیږي.
یو شی چې مشکل دی هغه د درې کالو نه چې کله کورونا تیر شو له اوسمنګو سره لاس او گریوان او عام تجارانو سره مخ او لاس او گریوان دی، هغه د ویزو مشکل دی چې په مارکیټ کې د اماراتو حکومت چې دی د دوبی د اماراتو حکومت نارمل ویزې نه ورکوي، د افغانانو پر مخ باندې باندې دی.
د ویزو کموالی په کاروبار او بهر ته د افغانانو په تګ راتګ هم اغیز کړی دی.
یو تجار وغاری د افغانستان نراشی دوبی ته د اوس حالات کې په مارکیټ کې ویزا په $3,000 باندې واخلي، دل تراشی دی ځکه نه مقصد موټر انجن پرزی ټایرونه چې هر څه افغانستان ته واردې، نو هغه تجار په دغه مالونو باندې مصارف اچي، نو هغه شګنه اقلا هغه کم واردات چي دي کم سامان چي دي په افغانستان ته تجار مالونه انتقالي، نو هغه ګران تمامي کې څنګه افغانان ته، نو د دې دغه یو منفي اغیز ده په دغه باندې.
خو په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د پاسپورت ویش د پخوا په څیر دوام لري.
پاسپورت لکه مخکې چې څنګه ورکول کېده هغه شان پاسپورت اوسم نارمل ورکول کېږي. یو خلاص تر اورونه د بایومټریک تذکیرو دا چې اوس عملا د ابوظبي په سفارت کې شروع شوې ده، ټیم راغلی ده عملا کار کوي.
وسوله اخونزاده وایي چې د خپل کور ګټه په هیڅ ځای کې نشته او هیل لري چې د وطن د آبادۍ لپاره خولې توی کړي.
یره د ژوند په اړه که رښتیا ریل خبره وکم، نو د ژوند نه خو هر مسافر تنگ دی، ځکه دوی غواړي چې په هر مرکې کې خدای ناشته کوشي الته چې شل زر افغانۍ خپل عاید لاس ته راوړي په افغانستان کې، نو دا به ډیره ښه وي. دوی نه غواړي چې مسافرې ته تن کې دي.
د کډوال نړیوالې ادارې وایي چې له 2022 کال راهیسې تقریبا 8 میلیونه افغانان له افغانستان څخه وتلي چې اکثریت ګاونډي هیوادونو او نږدې 1 میلیون نورې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست 9 نه تر 14 نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیونی، راډیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اوریدلې شي.
د تعلیم څخه محرومه یو افغان انجلی چې د یو نیم کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي، پرنجونو د طالبانو بندیزونه د افغانانو بې اتفاقي او د نارینه وو چوپتیا بولي. د انجلی وایي که بندیزونه نه وای نو اوس به یې د پوهنتون دوهم کال وای. مسکا صافی ورسره لیدلې او رپورټ یې جوړ کړی دی.
میرمن محمدی چې په پردي هیواد کې خپل نوم هم نشي څرګندولی، د افغانستان یو نظامی افسر و چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته یې خپل هیواد پرې خود او نن سبا په پاکستان کې ژوند کوي.
تا یک هفته هم نرسید که موجه زندگی کردم. روزی که قند کابل گرفت من در خود کابل در کوتسنگی بودم، دیدم طالبا آمدم. اون دقیقه همون ثانیه من ششتم پیسه که در بانک داشتم، هر چیزی که داشتم دارو ندارم. کابل من خودم فرقم نمروز آمدم، از نمروز طرف ایران رفتم. پاکستان نامدم چون پاکستان رو گفتم نه امن است، اما نه ایران نه امن تر از ایجا بوده. بعد از 8 ماه که از ایران آمدم خانه خواهرم، باز دیدم که اوجا زیر تهدید هستم، فرار کردم آمدم طرفی پاکستان از رای اسپین بولدک بدون ویزه بدون پاسپورت قوچاقی آمدم پاکستان. آمدم پاکستان هم خیلی وضعیتش خوب نیست برای یک دختر خانم، اقتصاد خوب نه، نه کار است نه بارد، هیچی نیست.
25 کلن امیرمن محمدی د خپل روزگار لپاره د 2 کلونو رایسی د سړک په غاړه بولانی پخولو ته اړه شوی ده.
ما بولانی پزی میکنم از 2 سال به این طرف دمی منطقه خودمو، امروی یکی دوستا شریک هستیم، هرچی که میشه تقسیم میکنیم، چه نقص کنیم چه فایده کنیم. روزی ماهی 15,000 کرای کراچی را میدیم. مشکل اقتصادی زیاد است. نمیست که از میریم سرگ استاد میشیم بولانی پزی میکنیم، یک دختر خانم چکار کنیم؟ مجبور هستیم، کسی بر ما کمک نمیکنه، کمک مالی هیچ کسی بر ما نمیکنه.
میرمن محمدی نظامی پوهنتون الوستلی غختل یه چه ده پلار پت سیر دگر والشی.
من تو نظامی خواندم بی ادف نبودم. ادفم ای بود که من روی پدر رو تعقیب کنم. پدرم یک دگروال بود که اونا با گپای قومی ما بینمون شد. اونا شهید شدن. اونا دگروال بود. من میخواستم رو بیم آیساس برای دگروالی و جنرالی و چیزا برسه که من آرزوی پدر خدا برآورده کنم.
داوایی په دخت و غرون و یش پی ورځې تیرې کړي او په هیله را لویه شوی وه چې د هیواد خدمت به کوي، خو نن سبا یې زړه مات دی.
بی اندازه برمه سخت است. حتی ما بیرق خودم میبینم و سوغانم میسوزه. ما سالها ماها هفتهها روزها دشتها و کوهها و درهها را گشتیم. چرا؟ به خاطر وطن خود، جان خدا فدای وطن خود بکنیم. اما امروز نمیتونیم بیرق ما رو بگیریم، نمیتونیم سرود ملی رو ما گوش کنیم. حتی به افغانستان خودمون روز بیرق تجلیل نمیشه. چرا؟
د 2023 د 15 اگست راهیسه د نور افغان مېرمنو تر څنګ خزینه نظامیان هم تر ټولو اغیزمنې شوې او لوی شمېر کډوال شول او د راتلونکي د رڼا څرک نویني. د مېرمن محمدي په څیر ګڼې نورې مېرمنې چې په تېر نظام کې یې د هیواد او د وګړو د ساتنې لپاره کار کاوه، دا مهال په پاکستان کې د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخې دي. مسکا صفائی، امریکا غږ، اسلام آباد.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د مېرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست 9 نه تر 14 نیټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، راډیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلې او اوریدلې شي.
قدرمن اوریدونکو، په دې وروستیو کې چې د ګزارن په تړاو د عامه پوهاوي پروګرامونه چټک سوي، د زابل په ولایت کې خلک غوښتنه کوي چې په ټولو کلینیکونو کې د ګزارن واکسین تطبیق سي. دوی له روغتیایي مسؤلینو او سازمانونو څخه غواړي چې په کلینیکونو کې د ګزارن واکسین پروسه لا پیاوړې سي ترڅو خلک په اسانۍ سره وتوانیږي ماشومانو ته واکسین ورکړي. نور تفصيل د فرشته هوتک پر پورت کوي.
د زابل یو شمیر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په کلینیکونو کې د ګزارن واکسین پروسه کمزوري ده او روغتیایي مسولین او ادارې باید توجه زیاته کړي چې کلینیکونو ته ټول ورتلونکو ماشومان واکسین شي. د زابل اوسیدونکو حمید الله وایي د ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې باید د ګزارن واکسین خدمات زیات شي او دا ستونزه حل شي چې کله ناکله په کلینیکونو کې واکسین نه وي. حمید الله وویل
خلک باید خپل ماشومان کلینیکو ته بوزي او پر وخت باید د پولیو ته څنګه نور واکسینونه مارکې لکه د تور جړې، د شیرې او داسې نور. ځینې وخت په دغه کې په کلینیکو کې یا او ځینې وخت نه یا واکسین خلاصوي، دا پروسه باید چټک شي. موږ غوښتنه کوو چې د کلینیکو کې د پولیو واکسین پروسه پراخه شي او چټک شي او نور هم چې مونږ ډیر شي او خلک خپل ماشومان ته واکسین ورکړي.
د غراز زابل بل اوسیدونکو احسان الله وایي د دغه ولایت په کلینیکونو کې د پولیو واکسین پروسه ډیره پرمختللې نه ده او پرختیا لپاره یې هڅې ضرورت دي.
په کلینیکو کې د پولیو واکسین کول پروسه ډیره پرمختللې ځکه چې سش کال یوازې په افغانستان کې ول سپیش سبسوی چې د تیر کال په طلبي خدي. په کلینیکو کې د واکسین ورکول پروسه چې ده دا پیکاده موږ د حکومت او مؤسساتو څخه غوښتنه کوو چې دغه د پولیو واکسین پروسه په کلینیکو کې پراخه شي ترڅو سم ډول لاسرسی ولري او ټول کشنیان مو واکسین شي.
همداراز زابل ولایت د کتلوي معافیت مسؤول مولانا عبدالغنی وایي د مرکز قلا ترڅنګ د دې ولایت د ټولو ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې د پولیو واکسین او ټیمونه شتون لري. مولانا عبدالغنی زیاته کړی چې په روغتیایي کلینیکونو کې خلک د ګزارن واکسین د خولې او زرقي لارې دواړه ډولونه واکسینونو ته لاسرسی لري.
په ټولو کلینیکو کې یعنې په ټولو ولایت کې د ولسوالۍ مرکز کسيتي کې چې په وکی ترې له یو کال سره چې تاسو څنګه کولو کې ټول ماشومان ته پولیو واکسین ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د زابل په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې خلک پولیو واکسین ته د نه لاسرسی او کلینیکونو کې د دغې پروسې د کمزوري خبره کوي. پرشتہ ہوتک امریکا غک.
د
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.